سلامونه په کابل کې 8 بجې شوې په رواني اوسات کې تاندې څنګه او درسي سات خبرونه درته لرو خو ترغه مخ کې لند خبرونه او څو راپورونه هم شته. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي توماس ویسټ ور بیا د نجونو زده کړه د هیواد د پرمختګ لپاره مهمه وبلله. توماس ویسټ چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي رینا میری هم ورسره وه. د ماشومانو د تعلیم له فعالې ملالې یوسف سی سره یې کتلی دي. امیری هم ورسره ښاغلی ویسټ پرون په ټویټر کې لیکلي چې د نجونو تعلیم تر ټولو غوره کار دی چې یو هیواد یې په مرسته کولی شي هوسا ژوند ولري. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تېر ډسمبر میاشت کې د دوی پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال د نجونو له حضور پرته پیل شو، په څو ورځو کې به په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال پیل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د پروګرامونو تمویل عاجلی مرستې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې د روان بحران له کبله په هرو لسو کورنیو کې نه یې ځانونو ته کافي خواړه نشي برابرولی. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ یوه مفصله اعلامیه کې ویلي وو په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د 13 میلیونه کسانو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول 93 میلیونه ډالرو او در روانو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان له بېلابېلو برخو ځینې کسان به شکایت کوي چې د دوی په نامه راغلي مرستې پر دوی په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. نن د کابه 23مه کابل کې د فرخوندې د وژلو 8 کاله پوره شول. په هغه ورځ یوه ډله پارېدلو کسانو فرخونده قرآن ته د سپکاوي په تور لومړی سنګسار او بیا تر وژلو وروسته مړی ته اور واچاوه. په شادو شمشیره زیارت کې یو تعویز لیکونکي پر فرخوندې ملکزاده تور ولګاوه چې قرآن کریم یې سوځولی، خو وروسته ثابته شوه چې دا تور ناحقه و. په تېر حکومت کې د دې قتل په اړه د ځینو کسانو د محاکمې او زندانی کېدو خبرونه هم ورکړل شوي وو، خو اوس معلومه نه ده چې اصلي قاتلین چیرې دي. د ایران یوې محکمې دوه کسان په اکتوبر میاشت کې پر یوه زیارت ته حملې په اړه په مرګ محکوم کړل. په شیراز کې په هغه حمله کې تر لسو ډېر کسان مړه شوي وو. د ایران قضایه قوې پرون شنبه په خپل ویبسایټ میزان کې لیکلي دغه دوه کسان پر ځمکه د فساد خپرولو او د ملي ګټو خلاف د یاغي وسلوالو په همکارۍ تورن شوي دي. د فارس ولایت قاضي القضات کاظم موسوي ویلي دغه کسان د خلکو په وسلوال کولو، اکمالاتو او د تروریستي حملو د عاملانو په لارښوونه کې په مستقیم ډول دخیل وو. په اکتوبر میاشت کې پر شاه چراغ زیارت په حمله کې 13 کسان مړه او تر 13 نور ټپیان شوي وو. په دې قضیه کې دریو نورو شاملو کسانو ته د 15، 15 او 15 کلونو بند سزا واورول شوه. دوی د داعش ډلې په غړیتوب تورن شوي دي. او ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو وایي دواړه مشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې لسیزې د جلاوالي پر ختمېدو خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر قاهرې ته د سفر پر مهال ویلي انقره غواړي چې له قاهرې سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې بیرته تر لوړې سطحې سمې کړي. د ترکیه او مصر ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې د مصر مخکینی ولسمشر محمد مرسی چې د ترکیې یو متحد و له واکه وپرځول شو. هغه وخت اردوغان ویلی وو چې دی به د سیسی په څیر له چا سره هیڅکله هم خبرې ونه کړي. درنو اوریدونکو، مخکې مو یادونه وکړه چې په روان ساعت کې تاند څانګې او درسي ساعت خپرونې درته لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د راستنېدونکو او داخلي بې ځایه شوو د ملاتړ لپاره یې په ښځو او نجونو کې د پیاوړتیا او د داوطلبانه کار تشویق پیل کړی. د افغانستان په ختیځ کې دا پروګرام داسې وخت عملي کیږي چې طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دوی پر مخ یې پوهنتونونه هم تړلي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو پرون له ملالې یوسفزۍ سره د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت خبرې کړي. تفصیل عصمت څاروان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر شزو او نجونو د طالبانو فشارونه دوام لري، د ملګرو ملتو یو اداره هڅه کوي په خپل کاري ساحه کې د شزو او نجونو لاسنیوي وکړي. د افغانستان په ختیځ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر ویان الفت کاظمی وایي په افغان نجونو او شزو کې د پیاوړتیا او د دعوت طلبانه کار د تشویق لپاره د دوی نوی پروګرام د پوهنتون د محصلانو او فارغ شویو په مرسته پر مخ بیول کیږي.
One of the key objectives of this initiative
د دې ابتکار کلیدی هدف د شذو او انجونو د منځوي کېدو مخنیوي او پټولنی ژوند کې د دوی د ګډون هڅول دي چې دوی وکړای شي په سوله او اقتصادي پراختیا کې د داو طالبانه پیاوړتیا له طریق خپل وند ادا کړي، د رهبری تجارت زده کړي.
د کاسمی په خبره دغه تازه پروګرام د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل شوی چې یوازې په ننګرهار کې اته دیش دا وطلبي شزي او نجونی پکې برخه لري. د افغانستان په ختیځ کې د یونیسیار ویندوی الفت کاظمی وای د ټولنې په وده کې د شزو او نجونو زده کړه خورا مهمه ده.
However, continuous internal displacement
په افغانستان کې د تعلیم پر فرصتونو د شخړو لکبل داخلي بې ځای سوو طبي پیښو او د نجونو او شزو پر زده کړو محدودیتونو ژور اغیز کړی دی، ځکه نجونی منځنۍ شوونځیو لیسو او په هنتونونو ته د تګ اجازه نه لري.
شغلی کاظمی په افغانستان کې زور او تر تاریخ تیر درسي نصاب هم په دغه هیواد کې د زده کړې د ورستوالي بل علت وباله چې لا هم محصلان د عصري علومو او د نوي ټکنالوژي په کارولو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. د افغانستان په ختیځ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنري وای د افغانستان د وګړو 15 پته سالانه تر 15 کلنۍ کم عمرونه لري او اکثریت نجونې دي چې اوس د خپل راتلونکي په اړه څرګند لیدلوری نه لري. د افغان شزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او د افغانستان لپاره د امریکا بل ځانګړي استازي توماس ټويست پرون د ماشومانو د تعلیم له فعال ملالي يوسفزي سره د کتنې پر مهال د افغان شزو نجونو پر وضعیت خبري وکړي. توماس ویست لیکلی پس د کړو د نجونو سمبالول د یو هیواد لپاره د ژوند د شکولو تر ټولو شلار ده. طالبانو د 2020 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او په 13 دسمبر میاشت کې نجونی او شزي د پوهنتون لسته کړو هم راوګرځولې.
د خبريالانو ملي ورځ پرون په داسې حال کې ون منځل شو چې په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو پر مهال پر رسنیو او خبريالانو تر ټولو زیات فشارونه راوستل شوی. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي روان لمریز کال په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 213 قضیه ثبت شوې دي. بل خو د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د خبريالانو او رسنیو د ستونزو حل ته پام کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
پرون د کب وښتمه د خبريالانو ملي ورځ په بنسن کې داسې وخت ول منظر سو چې د رسنیو کارکونکو او مسولان وای پر دوی د طالبانو لخوا فشارونه خورا زیات سیوی دي. ځینی خبريالان وای حتی غواړي چې د خبريالۍ لمسلک سره د تل لپاره مخشه وکړي. عزیز ابرام
مشکلات خبرنگارا با او روبرو
است. اطلاعات د لاسرسي پر حق محدودیتونه د خې اقتصاد نه درلودل، د راپورونو جوړولو لپاره د آرام ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې چې خبريالان سره مخ دي. په ځانګړي توګه لدی به خوروسته ډېر شمېر هغه خبريالان چې زور سره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کول ته زړه نه خوي او ان زما کورنۍ هم دا غوړي چې وزګار دي پاتې شم خو خبريالي و نه کړم.
از کار خبرنگاری فاصله بگیرم.
دا افغانستان د خبريالانو مرکز وای روان مریض کال په افغانستان کې د خبريالانو او رسنوي پوړاندې د زور زیاتی تر 213 شو زیاتی پیښې سبسوي چې د تیر کال پرتله دوه برابر زیاتوالی شي. تیر کال د دغه سبسوي قضیو شمیر 1100 رسیدي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا برعکس نظر څرګندوي او ادعا کوي چې د رسنوي هر ډول ستونزې حل سوي دي.
همیشه موږ اعلان کړی دی چې موږ د وینا ازادي حمایت کوو. البته زموږ سرزښتونه دي، ملي ارزښتونه دي، اسلامي ارزښتونه دي، ملي ګټې دي. دغه په اساس موږ ته ټولیز رسنۍ د ملاتړ اعلان کوو او کوشش هم کړی دی چې په هر برخه کې چې امنیتي وي، اقتصادي وي او کاري موضوعات وي نو دوی سره مرسته کوو، دوی سره شامل غیلرو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونو صوتي تصویري او چاپي رسنۍ وتړل سوې او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګار اسول. وخت نا وخت د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او بندي کېدو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تیره اونۍ ویلي و چې دوه نیول سوي خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی له بنده خوشي سوي نه دي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیا ولیزاده وایي د رسنیو پر ښځینه کارکوونکو فشارونه تر بل هر چا زیات سوي دي.
در حال حاضر میبینیم خانم هایی که در رسانه های تصویری
نن سبا وینو هغه ښځې چې په تصویری رسنیو کې کار کوي نقاب کاروي، کله دا چې دوی نسی کولای خپل خپرونو ته نارینه میلمانه وټاکي او یا هم نسی کولای له خپل کوم نارینه همکار سره خپرونه مخته یوسي. دا په واقعیت کې د دې سبب کیږي چې د تیر په نسبت ښځینه خبریالانو ته کاري برخه لا تنګه سي او له دوی د خبریالۍ فرصتونه واخیستل سي.
ځینې خبریالان وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه دغسې دوام وکړي پاتې رسنۍ به هم په هیواد کې وتړل سي.
یو شمیر کابل ښاریان وایي چې په دې وروستیو کې پلازمینه کې د متخصصو ډاکټرانو شمیر کم شوی. په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د ډاکټرانو په ګډون د دې هیواد ګڼ کندرونه له هیواده ووتل، خو د طالبانو حکومت دامې روغتیا وزارت وایي د ډاکټرانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
نمیشت کلنی محبوبه تیر کال دی راکټ دی لګیدو له عمله یوه پخه پریشوه. نموړی په دې جریان کې د بیلابیلو ډاکټرانو د درملنې لاندې وه. محبوبه ازادي رادیو ته وویل دا اوږد مهاله درملنې ته اړتیا لري، خو په خبره اوس له پخوا په افغانستان کې پو او رسیدلي ډاکټران نشته.
زما پریکړې پخه یو څه هم لري، کله چې پخوا روغتون ته تلم پوه متخصص ډاکټران ول خو د هغه وخت رئیس چې امارات راغلی زموږ ډاکټرانو افغانستان پریښی دی او اوس ډاکټران نه دي پاتې چې زما ستونزې ته رسیدنه وکړي. د مجبوریت له مخه خپل زخم پانسمانه وم.
محمد الله د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. څو ورځې وړاندې وړکی لمسی ناروغی و. ډاکټر ته له مراجعې وروسته ورباندې شدیده حمله راغله، وایي نږدې مړ شوی و. د ازادي راډیو ته وویل
به ما خامش په چې حمله پر راغی مې په سندجه چمرش بوته شفاخانه ته غوډه د دوه شپې پاتې شو نه غسیرم د شان تیر کړ او څلې مې خرڅ پر راغی به تر راغی هڅه سم پټی کنه پوی.
دوی وايي په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځل واکمنې دی ورسته ډیری ډاکټران د بیلابیل دلایل پر بنسټ افغانستان پرې خود. په ورته وخت کې یو شمې ډاکټران چې په خوای په افغانستان کې لوی عملیاتونه تر سره کول او هر ورځ د ډیرو ناروغانو درملنه کوله ادعا کوي چې دوی د خوندي کاری فضا د نه موجودیت لامل افغانستان پری خود. لدی دلی د زړه او تنفسي ناروغي متخصص ډاکټر نبیل پاکتین چې اوس په جرمني کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
هر ورځ می تقریبا 50 د اوپیډي ناروغان درلودل. د 50 لس ترمنځ به می د زړه پروسیجری عملیات تر سره کول، خو له بده مرغه چې موږ ته اختر راکړ زموږ ډیری ډاکټران ترور شول، کورنۍ او ماشومان یې تختول شول. ما دا کار نشو زغملی او اړ شو چې هیواد پریږدم.
نوموړی دا خبر داسې مهال کوي چې له دې وړاندې د ډاکټرانو او د دوی د کورنۍ د غړو د تښتونې په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي، خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت وایاند وایي چې دوی په هیواد کې د ډاکټرانو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅې کوي. د دغه وزارت وایان شرف زمان ازادي راډیو ته وویل د دغه وزارت چارواکي له بهر میشتو ډاکټرانو سره غونډې کړي او په دې برخه کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
هدف دا و چې هغه ډاکټران چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي ولته بروختی خدماتو باندې بوختی دی اول تجربه څخه په افغانستان کې استفاده وشي، هغه کې افغانستان تر اتاق وغواړي هغه ته امکانات مکمل برابرېږي، دلته د افغانستان کې زمينه سازي کیږي. افغان ډاکټرانو داسې سرګند کړ چې هغه په افغانستان کې به ان شاء الله په دغه برخه کې همکاري کوي او په آینده کې به یو منظم پلان لمخي افغانستان ته راځي ترڅو دلته د افغان ډاکټرانو په ظرفیت لوړونه باندې او د دوی تربيت په برخه کې ان شاء الله همکاري وکړي.
وړاندې هم یو شمېر ناروغانو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مناسبو امکاناتو او روغتیايي مرکزونو له نشټوالي او د غشان د درملو د کیفیت چټوالي له امله شکایتونه کړي دي. د هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو هم په اړه تل اندېښنه ښودلې او ویلي چې په افغانستان کې روغتیايي سیستم باید ښه شي.
درنو اوریدونکو سمو رابولم چې تاندې څنګه او درس سات خبرونه ووري.
دا ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولی شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ د دې تر څنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کیدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په مهال په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعره کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کرام ګډه چې ماته دغه چې خلکو سره بلد شمال، ستیج سره بلد شمال، میک سره بلد شمال، مخکې راغی نه چې زه پوهنتون ته راشم په دوو کسانو په مخ کې هم شمال کېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې دورې سره چې ما درس وایو، د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دیو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم را ترغاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پر هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه وي کې خلک مو پېښنه یلته او بل دا چې مغه حرکتونو مغه غونډې وي مغه اخبارونه وشي. مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ به کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کومه ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته باید ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او کوم حاصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحې ته راونه وزي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دي د خپل منصب تختنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړ آی تر لاس کوم. د په واسه باندې سو له دوه سیم پر دوه ختم عملی کار وکړ شپږ میاشتې. نو دریم سیم کې ما دې څلټي اندرلو ده چې زه دې خپل خاطر کور واخم لمور پلار واخم د څه مخه لاله وړای درلوده. نو دریم څو قدم خپل دفتر درلود، کار می کول، ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسیما مخ کې لمخ کې دی مارکیټ اړتوي درکړي په اساس می ځم ورته یار کو کچې ته ما پانتون کې عملی کارونه نه وې کړی، اضافه مهارتونه ما نه وې دکړي. نن ل فراغت ورسته به مخ په سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار را کړی وې، کار می پیدا کړی وې، هغه کار چې ډول سم هغه ته لغه کار بنو.
دا سه محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور داده چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کلس پانتون ته ولاړ سړی تروغ وخت په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای، تروغ غې برخه ته ځان ځانګړي کړي نه وي. کزو په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه می سیاسي او نور وي، د دې معنی د صحیح څخه مې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس مجبور یم چې خپل رشته ټول هغه اصول قوانې قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونی سیګم تر څو کولای زم پاره شته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نسبې د کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې دغه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رښتې مطابق نه و، نو دی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دی خوا سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته غوښتست درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي.
استاد کلمړی د هغو محصولانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامې دلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصول وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصول وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبري وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشه کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکوله.
هغه محصولان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصولین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې دي د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې مسلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې یو کارمن نه دی دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دی تر هغه لای دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي د طالبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زری محصلین ته موهم چې تاسو کار کول د ادارات سره په رضایی توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لاتروسه هم تاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمينه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوهیږي او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجسته کړئ، خپل ځان څنګه وخیې. دغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګه مخ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پنځه کال مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی توقعات د نن ډیر متفاوت دي. د هغه توقع دا ده چې زمنګ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، مسلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیرې داسې پوینتونه دي چې د هغه مسلین په مارکیټ کې نه استفاده کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د مسلینو توجه اضافي نورو عملی کارونه ته راوړوي. که مسلین په پوینتونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوینتونه دي، څه هم خصوصي پوینتونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوینتونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خام عاش باندې په خه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډیر لا رښتا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کې غواړي به هرته د لوړ زکل لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونو د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانې او د لخوا نه کولای شي مسلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بل پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډیر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیک گراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرا هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی؟ نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابیدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایټ بورسونه تشید امریکایي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږي، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مینه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماستر د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، بعضي په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا ته اصل نه وي. په دې کې هم بعضي بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختي نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نو کولای شئ چې تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکئ شي. بل دا چې بعضي بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامه کې بل خصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپله د انګریزۍ امتحان اخلي، خو ماسټرۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوخت دي، دا په دې معنا چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړي، خو ډېر فعال دی. نو که په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستان هم په هغې د خفغان خبره دی چې ټول معلومات یې لینک ورکړل شوی دي، ځان نه پازابې چې دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تا ته لیکي چې لیسانس په کې شته دی که نشته، ماسټري په کې شته دی که نشته، انګریزي خو به په کار کې نه وي. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپله لاړ شي، لینک کلیک کړي، بیا پاڼې ته لاړ شي، معلومات ترلاسه کړي، بیا غوښتنلیک ولیږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. ښه صحیح ده، موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر دی، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروئ، اسکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکې، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړې دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړې، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د چا چې انګریزي زده وي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ولدی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو نیک مرغه. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادې رادیو خپریږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ. پلسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یوه ژوند او مبارزه لولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو، او د جنگي فعالیتونو تر څنګ د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر خلافت ورچوله ده.
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفه و. اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلي کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په نهم نیکه کې یې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د بعثت په 16 کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانیدل یې ښکاره او اعلان کړه، او هم د هجرت پر مهال په ښکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمن یې بې خاونده شي، زما پسې دې راسي. دا د ده د جرأت او د ده د زړورتیا ښکارندویي کوي. د هغه تر څنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو، او له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفه وو چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو، له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات. د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یوه روشانه او له بریاو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل له مخې د اسلام په تاریخ کې یې ساری نه لري. هغه بریاوې چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په 10 کلنه دوره کې ترلاسه شوې، د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاوو سره برابرې دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستانه او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان، او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر وروستیو پولو پورې ورسېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیه د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتوري له منځه یووړه، او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول، او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو، او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بیوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدل. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له 10 کالو او 15 میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجری کال د ذوالحجې په 28 نیټه د مجوسی ابو لولو له لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روشانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیره دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره ور بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیره و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي، او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته واګی است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوی پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابوریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي، او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. ښوونکی همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ یې شو هغه ظهیر الدین محمد بابر و. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دی په خپله د تیمور په خپله په مغلو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې ترڅنګ ویلای شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلی کې د په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلی بچا ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 181 کاله وغځېدل، او د دې ترڅنګ شپږ لویو ګورګانی یا هم ویلی شو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و، او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوشش کوي. د هغه ترڅنګ بابر با تدبیره پوه او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي، بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران و، یعنی د کابل ولایت دته ګران و. بابر مخکې لمړنې څخه کله چې دی مړ کېږي، دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي. چې وروسته له 4 کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 9 کلنۍ په عمر مړ کېږي، او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالېږي، او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه بې خوښوي هلته ښخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مړ کېږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسېږي، د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوښیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله، او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي، چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسیږي. همایون چې کله خپله واکمنۍ د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کیږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېښودلو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي نو په دې وخت کې چې شیرشاه شپاړس کاله واکمنۍ څخه وروسته د شیرشاه مړینه د دپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډې وډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاته سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنې څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمني ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کیږي چې وروسته بیا د دزوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي. او د جلال الدین محمد اکبر د یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلود چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دوی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږي و، د هغوی د اسانتیاوو لپاره یې ډېرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږي زیات و، همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1014 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنی وروسته بیا د زوی جهانگیر واک ته رسیږي. د اکبر بچا څخه وروسته د زوی چې د جهانگیر په نامه او له راجپوتی مور څخه زیږېدلې و د هندوستان پاچا جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګرۍ کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پرېږدي چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یرغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي په کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکي وه د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلي شوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاتې کیږي.
د ختیز هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهي ته رسیږي نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
ونه څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې هم د 12 ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافي په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راوړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یو لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوی حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت د پهلوی دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د کجري دورې په پیل کې سډولو په بحث وکړو. د کجري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و. چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لار پرانستل. په ایران کې د ورستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورنی او بهرنی حالاتو څخه متاثر وو. په بهرنی برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه وو، د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې یې زیات اغیزه کړې وه، او د کاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی وو. اقتصادي وضع یې په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلودله، نور دوی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي، او دغه یوازینی لامل و چې د دوی اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپروي شتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بېلابېلو پاسونونو رامنځته کیدل یو ښه دلیل ویلی سو، او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نه و قانع او دا نه خوښول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګرۍ لارې بندې وي. دا ټول هغه څه وو چې د کب د میاشتې د درېمې نېټې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه، او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ورپه غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غایب کې په اروپا کې اوسېده، چې په اروپا کې اوسېدی خپله ځواکمني ورځ په ورځ یې ټینګول، او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمدشاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډۍ پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل، دا له مخکښي او مهمو کارونو څخه و د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1298 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلې. لومړی زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و، او د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې، چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و، او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د ټلویزیونونو دستګاه رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق، او د لویو سړکونو جوړول. د دې تر څنګ د نور کارونه هم د ایران لپاره وکړله، خو په دې لوست کې موږ یوازې هغه مهم کارونه همدغه درته بیان کړل.
د رضا شاه د کورنۍ د پاچاهۍ په سلسله کې پر دې پوښو چې محمد رضا شاه د کورنۍ اقتصاد په برخه کې د ایران نفت ملي کړل، او په بهرني سیاست کې هم دا وکړل چې ایران یې د ملګرو ملتونو له ټولنې سره یو ځای کړ.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د نننی درسي ساعت په پای کې مو لستاسو غوښتنه دا ده چې د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه یو ځل بیا د کتاب له مخې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ساعت 9